ستړم شه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو وړمبه د دې وخت خبرونه بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوي 214 امنیتی سرتیری وجلی دي. د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزی کینټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آزاد اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمولو لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی. د خبرونو تفصیل بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوي 214 امنیتی سرتیری وجلی دي. پرون بلت الپالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی کسان ځکه وجلی دي چې پاکستان ریاست ته د بندیانو د تبادلې لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یاد ډلې ویلي دي چې پر دې مهال د دوی هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وجل شوی دی. خو د پاکستان د فوج د اماړیکو د سانګې مشر جنرال احمد شریف چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې شپږویشت مسافر وجل شوی دي. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي دي او 33 مشکوک وسلوالې وجلې دي. د دې په وینا په هغه عملیاتو کې د ایپسي ځواک څلور سرتیري هم وجل شوي دي. په خپلواکه توګه د دواړو خواوو د ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزي کینټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې له لمانځه وروسته شوې جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی او د کینټونمنټ جوړېدو پر ضد یې شعارونه ورکړل. په دغه اړه مشرانو سره په خبرو کې یو ځایي مشر محمد اسف خان وویل چې که کینټونمنټ بورډ جوړ شي نو دوی به د خپلو کلیو کورونو او جایدادونو واک وبیلي. نوموړي زیاته کړه
دا د دې خپل یو حکومت جوړول دي. کله د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د پټي واک پستا نه وي. ستا چې کم دغه دي دا زمنګ زیتون دي، دا باختي چې کم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي.
د سواد د کابل خوځاخلي خلکو تر دې وړاندې مالته د فوزي چوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي او غوښتنه کړې ده چې حکومت د فوز د دوی د ځمکو له قبضه کولو راوګرځي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو سیمو په سیر په سواد کې هم فوزي چوڼۍ له قانون سره سمې جوړیږي او د دې په وینا ده د سیمې د امنیت لپاره یو ضروري کار دی. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. پرون مشالې دو سره په خبرو کې د بګن بازار د دکاندارانو اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلې تاوانونو ازاله وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د فرقه ایزو انخطو پر مهال د بګن پر بازار د شوي یرغل پر مهال دوه داسې مارکیټونه لوټ شوي او سوځول شوي وو چې درې چته وو. د ده په وینا د ټول بازار متاثره شوو خلکو ته د تاوان ورکړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت څه موده وړاندې اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلو تاوانونو سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تیره شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 500 بلابلو چوکو بریدونه کړي دي. د بنو د پولیسو ویان حنزالله بیګا مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د خوجړي غوریواله او بکاخیلو پر چوکۍ د لاسي بمونو په مټ بریدونه کړي دي. خو د په وینا د پولیسو د چټکې کاروایۍ له امله څه زیان نه دی رسېدلی او وسلوال تښتېدلي دي. بل پلو د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد خان مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو پر پیزو او ډوډیواله تاڼه برید کړی دی خو د ده په خبره پولیسو وسلوال په شاتم بولی دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ازادي اروپا راډیو د سارونکې ادارې یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمول لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. دا فرمان چې پرون ناوخته لاسلیک شو، هغه ادارې هم په نښه کوي چې د بیکورۍ او کارګرانو د شخړو د هواري او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. په فرمان کې راغلی دی چې د هرې دولتي ادارې مشر دی د دې امر په اطاعت کې په وو ورځو دننه د مدیریت او بودیجې د دفتر رئیس ته یو راپور اوسپاري او سپیناوی دی وکړي چې د یوې حکومتي ادارې کومې برخې یا دندې تر کومې کچې په قانوني توګه اړینې دي. د ازادي اروپا راډیو سمدلاسه په اجرایوي فرمان څخه تبصره نه ده کړې. یو ایس ای جی ایم د امریکا یو خپلواکه دولتي اداره ده چې هر ونې شاوخوا 316 میلیون خلکو ته په نږدې 500 ژبو کې د خبرونو او معلوماتو خپرولو څارنه کوي. یادونه وړ ده چې په مالی کال 2015 کې یو ایس ای جی ایم د خپلو ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره د 950 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. په دې کې د ازادي اروپا راډیو په ګډون د امریکا غږ، د ازادي آسیا راډیو، د کیوبا د نشریاتو دفتر، د منځني ختیځ د نشریاتو شبکه او د اوپن ټیکنالوژي فنډ په څیر رسنۍ شاملې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د سوات په خوازه خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده.
چې دا کنټرونمنت بورډ جوړ شو، په دې کې موږ خپل مرضی باندې هیڅ نشو کولای. کوم کور جوړو، د دې کرنل او د دې جرنل په دې کې نو چې یاره موږ څنګه موږ ته نقشه راکا.
د کورمې د بغن خلکو په پیښور کې خپل احتجاجي ناستې د دوام ورکړې دی او حکومت د تاوانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده.
بازار د پندرانو ته خپل معایزه ورکړل شي، کوم کورونه ړنګ شوي دي هغه تعمیر دپاره شي، کونه ورکړل شي، مسره واده شوي خو سفری شیامو ته میلاو نه دي شي.
او د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله د رنځورانو ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي.
دې کې د ملي اپریشن مریضان شته دی، دا کې د زړه اپریشن شته دی، دا غریبانو دلته عمده هغه باندې راځي چې پاکستان کې موږ علاج وشي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځم ګډون به موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې واورې ده چې بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جاپر اکسپریس یرغمل شوی 244 امنیتي سرتیری وجلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د پاکستان د فوج د عامه اړیکو د څانګې مشر په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې 26 مسافر وجل شوي دي. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د اورګاډي ټول مسافر خوشی کړی دي او 33 مشکوک وسلوالې وجلې دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. پس ورلسم مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر اکسپریس اورګاډي د بلوس وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر اکسپریس اورګاډي په 12 مارچ لکویټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 33 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشیا سرتیری هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبری غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیخه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are 26.
اول شپږویشت مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 345 یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي په هغوی کې 23 ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې 18 د پوز او ملشې سرتیري وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې 15 ملکي کسان. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور درې د ملیشیا سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملیشیا سرتیري هم په عملیاتو کې ووژل شو او یو بل د ملیشیا سرتیري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوست 50 مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلوال جګړه خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں. دو ضرورت ته چې دوی د ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي او د دغه نفرت بنیاد د پرمختګ نشټوالي او حقوقو وختلو باندې اخی دی. د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده. میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله. ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي. نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي. کوچا چې وسله راخسته د خغا د خلکو نه بیلول پکار دي. خغا او دوی یو نه دي ګڼل پکار.
ان کو تو مکس نہ کریں.
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګول چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو ریپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وي چې په خوا پر رسنیو کې خبرې شوې وي، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي. په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې په خوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي. خبري غونډې د ترګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو او دا یې په ډاګه کړه چې د ترګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري.
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی.
ریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے.
ریکوڈیک دا اورگاڑی پٹلائی اور دا چین پاکستان اقتصادی دہلیز پلوئی پروجو کار پر ایدن کے دی. بلوس وسلوال دا دی حالاتو نا خبر دی زکر پا حملوں کے شدت راوست دی. پا جعفر ایکسپریس تا حملے نا پس تا ریاست تا سخت اکسل عمل امکان وو اور دی خبری وانڈا کی خواہ اکسل عمل تا اشارہ وشوا. دا حالات به هله حقیقي چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستي د ستونزو هواریدل په نظر نه راځي.
دایږي جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی.
په اسلام آباد کې د ایوی سړینیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه را تیر کال رسید، د بلوچ وسلوالو حمله ډېره زیاته شوې دي. تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کویټې د اورګاډي په تمځای کې شپږ کسان وژل شوي او 25 ژوبل شوي وو. د غشان په تیر اگست کې هم بلوچ وسلوالو په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خبر پختونخوا د سواد په خوځ خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. دوی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو. د صوبې پر حکومت یې له دې خبره نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د فوزی چوڼې او کین اجازه ورکړې ده. بلخوا چارواکی وایي چې د دې منظوري په کال 2015 کې ورکړل شوی وو او د دې مرام د سیمې امنیت ټینګول دي. نور تفصیل له منګوري نیاز احمد خان راکړي.
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سواد ځمکه لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی. د خوځخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمې کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي.
دا د دوی خپل یو حکومت جوړول دي. ته به د لارې واک پستا نه یې، د اجرې واک پستا نه یې، د جماعت واک پستا نه یې، د بچی واک پستا نہیں، د میلما واک پستا نہیں، دتلو دتلو واک پستا نہیں، ستا چکم دا غدی دا زمانگا زیتون دی دا باختی چکم دی چی دا دین زمانگا طول دا کالا غا مدنی، دا دی واک پستا نہیں، پا دی مانی بسا سپرین نیشی کولے، پا دی که بطا دیران نیشی دا کولے، تب اخپل کور نیشی جوڑا والے، تب اخپل بازی نیشی جوڑا والے، پا دی طول بازی میں ٹھک سی، آیا تاس دیتا تیار یای؟
دمټه زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنت بورډ جوړې دور ستا قاعده او قانون پاړه ویل چې د اوسیدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونې د پوس په مشر په اختیار کې وي.
د ټولو نه ګټه مسله هغه به کې د پراپرټی ده چې مونږ پراپرټی کدا مونږ خرڅو یا اخلو، نه دا مونږ نه په خپل مرزی باندې خرڅول شو او نه په خپل مرزی باندې دا غستې شو. د دې به مونږ تپوس کوو هغه چې دا کېن مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری داغه نه ممن تپوس کو پدی کې بلا اهم مسله دا زمو پختانه رونه چې کله جدا کیږي هر سړی پخپل مرزی باندې کور جوړي اوس چې دا کنټمنٹ بورډ جوړ شو پدی کې مون پخپل مرزی باندې هیڅ نشو کولای کمو کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل پوته وکینو چې یاره مونږ څنګه مونږ ته نقشه راکا مال باغه خپل مرزی نقشه راکای او هغه مونږ نه منو پدی کې مونږ احتجاج ته تیار یو پدی کې مونږ درنو ته تیار یو پدی کې مونږ هر قربانی ته تیار یو
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتی اسد الله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانی ورکړي دلته د پاکستان بیرغ پورته کړي او دا کې ګشت بیر کورنۍ متاثر شوي خو بیا هم حکومت ریز مکې لاندې کوي
زمونږ په لکاو کانال زمګه سینوړې دا مونږ د بدمنې سره مخ شوي یو مونږ د بدمنې ښکار شوي یو زمونږ خپل خپل مشران چې په هغه باندې به ډېری کې کورونه خېسته او هغه مړه دي شهیدان شو دي اوس چې زمونږ سوال کوو پدې امن باندې زمونږ سپینګيري راغون شو دي لوی راغون شو دي واړه راغون شو دي دا لوی جمعات ډیر لوی جمعات دی بره پچت خلک ناشته په لارو کې خلک دی زمونږ ټول خلک راغون شه دي او دا سوال کو پر په پور امن طریقه باندې کو او خپل جړاو وا ویلا درته کو دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي دا ټول ناشتي د دوسره کې نه چې دوسه فیصله وکړه مونږ ته منو ان ټول منزور ده
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټه جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرول بورډ خبرې کولو اختیار ورکړل شو د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرول بورډ جوړولو په اړه جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قانون مطابق د پوځي چاونې سره سم د کنټرول بورډ یا کین جوړول کېږي او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
اوردن کو سرجو پیخور ته چته د پیخور پر سلب مخه ته د کوزی کورمه د بغن خلکو خپل احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي دي دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې خپل کړي جمني پوره کړي او دوی ته د اوریدلو توانونو معاوضه ورکړي د لغی وروسته دا چې د کال 2023 د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقی ځین خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بغن بازار سوزولې او لوټ کړي وو بل حکومت وایي چې د تاوانونو سروي کوي او د متاثر شو خلکو سره به مرسته کوي نور معلومات غلام غوس راکړي
په پیښور کې د کوزی کورمی د بغن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري دوی د کوزی کورمی په بغن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي
نن موږ در نه ترغلی در نه مقصد مو دا چې موږ کوم نقصانات شوی دي نقصانات مو وکړه کړی دي سنه میږي هغه نقصانات او زلا وشي بازار د جوړ کړل شي بازار د پندرانو تخپل مایزه ور کړل شي کوم کورونه ډنګ شي دي هغه تعمیر د پاره شي کوونه ور کړل شي موسر واده شي خو څه پرې شي مو ته ملاو نه دي شي مو دوا مارکیټونه دي یار یو مارکیټ درې منزله او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي نه دا کوټول ار شایلوټ شي دي سوي شهور کې پاتې نه دي
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بغن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي
امور کې پخپله څلور د قانون مواله پخپله ورګه وسولو دوی د پخورونو ته کریانې نه مو ته پرچون د قانون یو کو وطن به داخله شو ټولو تر تر زمان ویارونه کوم کله وطن ټول غریبونه په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې ته تاسو څنګه د دې راغلی مو ته خیر دی نه نه راغلی رجا او ریز د وایس فکر وکا هم مجبورای نه راغلی مجبورای نه د دې نو سې کنی روجا یو روجا چوک پډیر دوی کیا پډیر رقم ته چوک بلځی کې نمته خو می دینه م په داجنو سې ته مو مجبور یو ملی پیسو مړه دې سړایو دې کوم نه مړه ته ون دې مو غره مو واشوالو مو کوم کلی وطن ټولو واشوالو پوځا کنه او وسه متا شمو ور کې ویلوړي وسه ور کې مو سېدو پوځا کنه سمو د کومې د پریشانې مریشانې توسي گواہی د پمو باندې دا زور ظلم دی تا ما کو ته کوم سره وشو غا خاصه واشوالو
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهاټ د روستۍ امن له وزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي، او د کوزي کورمې د بغن او د کورمې د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزي کورمې په بغن کې د شوي زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهاټ د کمشنر په مشرۍ یو کمیټې هم جوړه شوې وه، او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیز تاوتریخوالي کې په بغن بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوی و، او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمې د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی وو. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه، او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 480 میلیون روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه، خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. اوریدونکو سرزو تورخم ته چرته چې د فروری د 18مې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنز لاره تړلې پرته ده، که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې ستونزې د هواري لپاره جرګې کړي دي، خو تر اوسه پورې څه حل نه دی موندلی. د دې لارې تړل کېدو که یو خوا تجارت اغیزمن کړی دی، نو بل خوا د ایمبولنسونو او ټیکسي ډرایورانو ته هم لوی مالی تاوانونه اړولي دي. بلکم خلق چې پیښور ته د درملنې لپاره راځي، دغې ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری تفصیل راکوي.
د ایمبولنسونو ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې، نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بیروزګار ناست دي.
امام چې دلی نه مادو ایمبولنس چلوم، مونږ غټې هم دغه ذریعه ده، ځکه چې دلته کم د ټیکسونو والا څنګه ته وویل، داسې نور ایمبولنسونو والا ته وویل چې یار دا څیرو څې داسې، بس مونږ دا غواړو چې مونږ له امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره. داسې مریضان پکې شته دی، داسې ماشومان هم پکې شته دی چې هغه خامخوا دلته میاشت کې یو ځل لرسی ګردو والا وي، ډایلیسس والا مې پکې چاوړي روړي هم دا بارډر باندې هم دا یو اسرای دو هم دا یو لار دی دو دی. هر قسم بیماران شته دی، دې کې د ملي آپریشن مریضان شته دی، دا کې د زړه آپریشن شته دی، په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته هم دا هغه باندې راځي چې یار پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیر علاج وشي.
زما نوم محمد عمر دی او زه د ایمبولنس چلوم د 50 کلونه. نه جی دا خو خپل ګاډی نه دی، دا خو په مزدوري باندې پټری باندې پرسنټیج باندې خبره ده، تنخواه نشته ځکه چې باز غریبي ده، چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی د تورخم د باندې. دوسرا خو زمو په کار باندې ډیر اثر پرېوتی دی، اکثر له تورخم نه مریضان براغل د دې خلکو کار بم کې دو، د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو. نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې د کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پرېوتی دی.
تورخم دروازه د فبروري په 18مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی له دې کاره ډډه وکړي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی، او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بنده کړي. د تورخم د کشالې لامل په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې، او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوي چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفري نقطه کې دې په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغې جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې کوم خلکو چې سولر یا شمسیانې لګولی دي او وابډا به ترې وړاندې یو یونټ په 20 روپۍ خسته، اوس د نوې پریکړې نروستو با دغه یو یونټ په 10 روپۍ خستل کیږي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر پرون پر ایکس په یو بیان کې کړې ده. د دې نروستو د شمسیانو روزګار کوونکو کارونکو د حکومت په دې پریکړه باندې خفګان ښودلې دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د پاکستان د بجلی او توانای وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. هغه صارفین څوک چې د وابډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور، کارخانې او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډا په 20 روپۍ یونټ خرڅوي، حکومت وایي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کوم چې د 30 روپو نه تر 60 روپو پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګول والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دي. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والے نظام لګولې دي.
دی اوس لکه چې کله د لون د پاره اپلای کین نو غلون دی د ایم ایف نه اخلی نو پدی کی اغی درې شزونه باندې اغی ټارګټی بجلی، پېټرول، کرود اویل او ګیس. پاری ته پتا چې زمنګ پد پیسې پد درې شزونه کې روزي نوز د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی چې پاکستان په تاریخ کې ټو نه کم بجلی استعمال شوی. لکه مطلب دی جی سی این جی ان شو پېټرول پمپ شو ټول خلک د میټینګ طرف تلار نو اوس په حکومت دی باندې پریشان هي چې د خلک بسنګ لګل دی بزړونه څنګه ماتو چې د نت میټینګ نه ووري بجلی استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. دا غیره وجې دی کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په څه طریقه باندې یا سٹاپ کو یا ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولی نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولس ته ناغز منشي. ولی په دې باب له د بجلی او توانای افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 په خپل ایکس وړاندې ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتر وګړو پکې ګټوي او د نوې پالیسۍ کې هم د 54 نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرنګ والا ته په 13 میاشتو کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي، ځکه اوس به تر یونټ دوی د 20 پر ځای 15 روپۍ اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو گٹاور سرمایہ کاری دا. مخکې هم وو خوڑان دی با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګول پیسې واپس کې دی د یونټ ته خرڅول په شکل کې، اوس به تاسو دا په 3 کال کې ملایويږي. او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په وابډا یونټ خرڅوي داغي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون لانه دی شوی او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي او دا راتلونکي کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نوموړی وایي چې دا وخت 2,00,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولست ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج مونږ په باقي شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسن لري او زیاتره د درمیانی او خکته طبقه یا غریبانه خلک دي. ولی نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار، مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 په یونټ وین اخلو نو دا په هغه سلور کړلو وګړو باندې مونږ د کال سباندې یو نیم سل ارب روپے بوج اچو دی. وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیټ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونټ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ ورودونکو، موږ دغه سره د روانې خبرونې نیمایي ته ورسېدلی یو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. بلوچ فستوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې د جاپر ایکسپریس یرغمل شوي 214 امنیتي سرتیري وجلې دي. بلخوا د پاکستان فوز ویلي دي چې په دې برید کې شپږ ویش مسافر او درې دیرش وسلوال وجل شوي دي. په خپلواکه توګه د دواړو خواوو د اداو سپیناوی نشي کېدی. د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د فوزي کنټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې لمانځنه وروسته په شبي دې جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ او د کنټونمنټ جوړېدو پر ضد یې شعارونه ورکړل. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دا کار د سیمې د امنیت لپاره کوي. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي او د دوی د بازارونو او دوکانونو او کورونو تاوانونه دې پوره کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلې زیان سروے کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تېره شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو چوکیو بریدونه کړي دي، خو څه ځاني تاوان یې نه دی رسولی او وسلوال په تیښته مجبور شوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یعنی ایم ایف د 2 اربع ډالرو د تمدید شوي فنډ اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړه کړې ده. ایم ایف پرون په خبر شوي اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړي توګه د پرمختیايي پروګرام له لارې د مالي اهدافو ساتلو ته ژمن دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آزاد اروپا راډیو د سارونکې ادارې یو یو ایس اے جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمولو لپاره یو اگزیکټیو آرډر لاسلیک کړی دی. اوردونکو دا مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمایزو او نړیوالو چارو باندې راپورنه لرو. دا راته وړاندې کوو د چین، روسیې او ایران استازیو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزي غونډې په پای کې پر ایران او واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړو چې د ایران د ایټمي تړون په باره کې د بیلابیل خواوې بیا مذاکرات وکړي. تفصیل په دغه راپور کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازیو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگتن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده، او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ، او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه شوي دي. روانه اونۍ دغه دریو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشر په لومړی دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی وو او پکې راغلی وو چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه وو چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وای چې د پکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همغږي زیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو تر لور ته وو، د منځنۍ اسیا دوه هیوادونو په خاموشه سره کار وکړ او سرحدي شخړې هوار کړه. دا خبرې اسانه نه وي او یوازې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې. په دې کار سره دواړو هیوادونو د تیرو وختونو ترخه هیر کړي او پر وړاندې د تګ هوډ څرګند کړی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی دی. دلته مهم ټکی اور
پراپور کې راغلی چې دا یو تاریخي لوزنامه ده او دغه وجه دا چې درې کال وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمنو بلکې په کال 2020 او 2022 کې دغلته خونړې جګړې شوې دي او دواړو خواو ته پکې ګنډش مېر خلک وجل شوې دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بلتا لاس هم ورنک. خو د مارچ په 12 چې کلا امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید نو خپل کوربا ورلا درې زلا غېګي ورکړي او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی ویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنز دوا سرحدي لارې سلور کال وروستو د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیخې تر ډیره د ټیټی کچې شخړې وې، خو له دغې وروستو پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو دا شخړه خونړې کړه او دواړو خواو ته درنه مرګ جوبلا واړوله. په کال 2022 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډېر خلک بے کوره کړل او د بشري حقوقو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا سرکاري چې دواړو خواو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بېوزله هیوادونو ترمنځ دا مذاکراتو لپاره یو حسونه وا، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخستې او پاتې پلونه لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلي چې د پارلمان لخوا د تړون د منظورې لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. داسې وړاندې هم شوې دي لکه په کال 2022 کې د ازبکستان سره د نظری پلوه لګ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروب رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په جواب کې حکومت په پریکند توګه استبدادي بڼه خپل کړه، په لزګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخه وګرځول شو. بلورتا په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاری ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه لمینځه تللی دی. د راپور تر مخه کچری په مرکزی اسیا کې د استبداد جوړوالی یو رجحان دی. نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتیدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو، لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بېساري درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې زیاته کړې ده چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نورو سترسنګ اوس له مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي دي. د خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د خپل برخلیک په اړه ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلی وو چې نور هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پایه دې له پاکستانه اوزي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنځم په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.8 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي دی. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوي دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغاني خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېری ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. د افغانستان په ډېری سختي دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېری ګران دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېری پیسې کیږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغۍ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړاله منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو اردو اسلام آباد ته چرته چې په قومي اسمبلی کې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو په هیواد کې په روانو نامنیو تود بحثونه کړي دي. د تحریک انصاف غړي شیر افضل مروت پارلیمان ته ویلي دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد جنګ کې ناکامه شوی دی او باید د فوج مشران پارلیمان ته راوبلل شي چې ترې پوښتنې وشي. په سینټ کې هم د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق ویلي دي چې بلوچستان کې دا امنیت وضع ډیره خرابه ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښایي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
په کوټه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریلګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزی حکومت د ترګرۍ ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسو سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي، کني دا ډول پیښې به بیا هم راتلونکي کې کیږي او وايي داسې پیښې ورستو په پارلیمان کې تش قراردادونو باندې هیڅ نه کیږي.
پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے آنے والے واقعات کے لیے، کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ہٹ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے شیل ری
ہر وقت بدا قرار دا دونوں اڑان دے گو اور مذمت ہی بکو راتلون کی کدے دا سے پی خود مخنوی دے پارا آیا مونگا یو جملن شزیاتا والے چکم امنیتی قوتو ندی دوی براتلون کی کے دا سے بدو پی خودا اڑان دے نچم تو برابر ہوئی دکا چی دا پا بیا ہم کیگی دلتا حکومتی مشنری دے گیدرے دا چکلا تازو خپل فرائز پا سی توکا او پچم توالی او اہلیت نا ادا کوئی نو د ریاست او عوام به دا تماشا او دا تبعی بیا هم کیږي. مونږ خو استخباراتي ادارې سیاستدانانو پسې لګولې دي. دا به ډېره ښه وه که نن یو سنجیده هڅه شوې او د پوځ ټول مشران مو دلته راغوښتي وو. د دوو میاشتو لپاره خو تاسو پالیسۍ جوړوئ، کله رد الفساد کله ضرب عذب، دې آپریشنونو مونږ ته څه نتیجې راکړې دي؟ ناکامه دي، ناکامه دي. د ترهګرۍ پر ضد زموږ جنګ هیڅ کامیابي نشته دی.
دغه ډول په سینټ کې هم د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق ویل بلوچستان کې حالات د اوس نه د اویا کال راسه خراب دي. د سیاست دانانو په وس کې هل ته هیڅ نه وي، باید د دې ذمہوارونه پښتنه وکړي شي.
پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے، تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو.
مونگ حالتا تیرو پنزلو سو شلو کھلونو رائی سے ایف سی کے نولی دا، نو کم از کم چی آئی جی ایف سی رو گاڑو چی تاسو حالتا ستا ناستی آئی حالتا دارونا پختنا پکار دا چی کور کمانڈر سیب تاسو راشای مونگ لتفصیل راکلی چی دا بلوچستان ولی تاسو دا لاسا وزی. بلوچان خو پاکستان تسلیم کرده و هغوی خو دا پاکستان برخه جوړ شو، نن هغوی ولې په غرونو کې ناستی او د پاکستان مخالفت کوي؟ د دې ذمہوار تن چې ترسو تاسو نه روباسئ د چا له وجې چې دا خلک په غرونو کې ناستی او دا څه شوي دي تر هغې بلوچستان څه چې پاکستان هم نشي ټیک کېدی.
نوموړی زیاتوي هلته سیاسي حکومتونه په خورا سي بې واکه دي. ولی په دې باب له د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې په جواب کې په مخالف ګوندونو سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د پوسټ کردار نستایي او وايي د جعفر اکسپرس پیښه ډیره په ښه طریقه امنیتي ځواکونو سرته رسولې ده او دا ترهګرۍ په څنګ غټه بریا وبلله.
خدای
دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا ترہگر پزد زموچے کم جنگ دے پہائی کے دا یو غٹا لاستہ روڑا ندا چپا کم ٹول قام ویال کولی شی چمونگ دے جنگ کے کہ دا غشان پکلک ویرادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھر مونگ دا یو ڈل پہیس نیو نمونگ با پرمختگ نشو کولی صرف پٹرول سیاسی گندن واگ وکڑو چرتر اگر پدے مہم موضوع ٹول یو موٹی شی دا مخالف اڈل تور نہ اوبیا حکومت سپیناوی نو شرم کی پدے بابلا سر نظر لری پاکستان کے واشنگٹن پوسٹ رسمان سارا کارکون کے خبریال اور شرم کی حق نواز پدے بابلا وائی
پاکستان کے پیخ اوشی نو دا پیخ نہ پس پس گندن شروع شی اوبیا خاموشی شی صدا سے مستقل یو حل یا تگلا رما تنخکاری دا بلوچستان دا پیخ چکم رامنستا شو دا غی نہ پس منگورو یہ خلق لگیا دی خبر کی خوب پدے باندې تر اوسه پورې خاموشی ده چې تبدې ناکامې ذمہ دار سوکتی تګلار سده د بلوچستان چې کوم مسله ده هغه مسلې وجوهات سری ده حل لار سده د خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبانو تر طرف نه کوم استون زره ده هغه حل لار سده او یا د دې مخنیوي بسنګ کیږي موږ قامی صدا سے پالیسی ماته مخه تنخ کاری تر اوسه پر دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشو نه د پارلمان په ګډه باندې
پدی بابل د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پاکوټه کې یو اعلی پای غونډه ته د مارچ په 14 مویلی چې هوا تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه ترګرې غوښ لمنځه نه وړل شي او د یاد اورګاډي د تختونې په سیر د ترګري زپی خو د مخنیوي لپاره پګړه کار کول غوښتنه هم وکړه دوی زیاته کړه چې پاکستان تر هغه پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان پرمختګ د هوا د نورو صوبو سره یو برابر نکړل شي شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دو مشال ریڈیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوی او لیکلی بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کی دا سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
اوردونکو سرزو د افغانستان خوستا چرته چې پرون د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا د یاد ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو ویډیا درمل نه وشوه د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیایي کیمپ کې د سلګونو ناروغانو کتنه او د لیبارټری ټیسټونه وشو ځایي اوسیدونکو د دې اقدام ستاینه کړې ده خو لرنیوالو مؤسسو او ادارو نه غوښتي دي چې د دې سیمې د روغتیایي ستونزو د هوارولو لپاره اقدامات وکړي په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل را
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا یو نیم سل ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول د برنامه منتظمین وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی د خوځ ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته ویل
په دې وړیا کیم کې اګه داخلا د جرایي دو اطفال د پوستکه د ګوشګلون د حتی غوخونه دی حتی لابراتوار پر مختلف معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي کوم مریضون چې پوت شو د دې جاب نه کوي چې دلته تدوی نشوي کې دایته ته موږ ریفرشټینه ورکو بیا په داخل د خوځ په خار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي عملیات ضرورت وي دا بیول ته مجاني کیږي
د خوځ ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمرخان وایي
د سیمریزان مونږ لرو چې عملیات ته ضرورت لري
نمالیات پیسې نه لري او ډیر ښه داسې رقم د دې چې هغه د سترګو نظر دی لاسه ور کړی دی هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه د ډاکټرانو نه د ټول نه غوښتنه کوو چې دا نړۍ و نه دروي نور ولسوالۍ ته مونږ ولسوالۍ ته خو ډیره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایلو د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او دکا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزوری دی، غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزول په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدرانو ویل
ټول ولسوالۍ ته بسوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتې وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو پولیس کې مشکلات لري.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
اوردونکو مشال لیډو ته وګي اوسم وخت دی د روجي د میاشتې د ځنګړې لړۍ نن به تاسو ووري چې له شریف علاوه له دینی سره سره د دنیاوي او عصري علومو زده کړې ولې مهمه او لازمی دي، دا موضوع راته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به د سترګبانی ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام دي چې شریعت راوړی دي او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي، په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د تر لاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم تر لاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا غنه دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه، نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمنګ پمرستا او زمنګ د وحي مطابق ته کیشتي جوړه کا. سورته هود و دیشتم لمبر آیات. نو پدی کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کیشتي جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحي نا زمنګ د وحي مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحي شوی دا امدارنګ د کارونو او د کسبونو وحي هم د الله عز وجل خراغلی دا. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای و علمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم. منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلی وو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا هغه صفت بیان کړی دی په قرآن کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعي امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسختن له نهو تر لسو